The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran awridun ko da The Voice of America Diva Radio de nandana hewras kal 2000 atlasam do august miashti uwa manetara waqt shwe de po pakistan ke do sahar shpak baji afghanistan ki shwe di 15 baji او دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د ګلبرس او د ماسوتن نه بجې شوې دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خبرونه کې درته ز محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان تحریک انصاف پارلماني کمیټې د پارټۍ چیرمن عمران خان نوم د پارلماني مشر او د ملک راتلونکي وزیر اعظم څوکۍ لپاره ټاکلی دی. د تحریک انصاف مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی میډیا ته ویلي دوی په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره په کار اکثریت ترلاسه کړی دی. اخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنګزیب ویلي سیاسي مخالف ګوندونو په متفقه توګه د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون چیرمن شهباز شریف نوم خوښ کړی دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په ایران باندې نن یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولي او په تهران یې د تشدد خورولو او اړیګړی پیدا کولو تورونه لګولي دي. او څوک د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تحریک انصاف پارلماني کمیټې د ګلپورز د پارټۍ چیرمن عمران خان نوم د پارلماني مشر او د ملک راتلونکي وزیر اعظم څوکۍ لپاره منتخب کړی دی. د تحریک انصاف یو مرکزی مشر ډاکټر عارف الوی خبري اعلانو ته ویلي د کابینې د غړو فیصله به عمران خان پخپله کوي. د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د تحریک انصاف نائب چیرمن شاه محمود قریشی میډیا ته ویلي دوی په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره په کار اکثریت ترلاسه کړی دی. او د پارټۍ ترجمان فواد چودري دعوه کړې تحریک انصاف ته په قومي اسمبلی کې د یو سل او څلور اویا غړو مرسته ترلاسه ده. اخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنګزیب د ګلپورز ویلي ټول سیاسي مخالف ګوندونو په متفقه توګه د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون چیرمن شهباز شریف نوم خوښ کړی دی. میډیا سره د خبرو په وخت اطلاعاتو پخوانی وزیر ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې چې په انتخاباتو کې په غټه کچه شوو درغلو پوره تفصیل به قام ته په ډاګه کوي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ایران باندې نن یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولي او په تهران یې د تشدد خورولو او اړیګړی پیدا کولو تورونه لګولي دي. د ایران نیوکلیئر پروګرام په سر د کال 2015 نړیوال تړون نه د وتو درې میاشتې وروسته ډانلډ ټرمپ ویلي نوي اقتصادي بندیزونه د ایران د موټرو صنعت، د سرو زرو او نورو قیمتي کانو کاروبار، ایرانی کرنسۍ او نورو مالی کاروبارونه په هدف کوي. نوموړي ویلي د نومبر په 15 نیټه به امریکا د ایران د توانۍ سره تړلي کاروبارونو او د ایران مرکزی بانک سره د بهرنیو مالیاتي ادارو کاروبارونو باندې هم بندیزونه بیرته ولګوي. اخوا د ایران صدر حسن روحاني قام ته په ټلویزیون باندې بنا کې ویلي د نړیوال تړون نه په وتو امریکا باندې نور اعتبار نشي کولی. نوموړي ویلي ایران همیشه په سفارتي توګه د مسلو حل راوستو باندې یقین ساتلی دی. بنگلادیش کې پولیس د طالب علمانو ګډوډولو لپاره اوښکې بیوونکي ګیسونه او د ربړ ګولۍ استعمال کړي دي. څوک چې د تیرو نهه ورځو راهیسې د ټرافیک قوانینو په صحیح توګه عمل کولو لپاره احتجاجونه کوي. روسي انخطې د بنگلادیش پایتخت ډاکا په بشونداره سیمه کې رامنځته شوي دي چېرته چې یو شمېر شخصي یونیورسټي دي. احتجاج کوونکي وایي په دغه انخطو کې لږ تر لږه څلوېښت طالب علمان ژوبل شوي دي. د امریکای په شیکاګو ښار کې پولیس وایي د تیر خالي اتوار پورس په ښار کې شوو د تشدد په پیښو کې تر اوسه یو تن هم نه دی نیولی. د تشدد په پیښو کې څلور شپږ شپېته کسان په ډزو ویشتل شوي دي چې پکې دولس کسان وژل شوي دي. د شیکاګو د پولیسو مشر ایډي جانسن ویلي د انتقامي پیښو مخنیوي لپاره یې د تشدد سره مخ سیمو ته زیاتې پولیس لیږلي دي. د تشدد دغه ټولې پیښې په څلېرویشت ګنټو کې دننه شوي دي، کمی چې د شیکاګو ښار د تاریخ تر ټولو بدې پیښې دي. شیکاګو کې روان کال تر اوسه د ډزو په پیښو کې د درې سوه نه زیات خلک وژل شوي دي. او د امریکای کالیفورنیا ریاست کې لګیدلی اور تباہی هم هغه سره روانه ده کم چې دغه ریاست په تاریخ کې په دویم نمبر تر ټولو غټ پور دی. د کالیفورنیا د وور ملکولو محکمې د ګل پور زویلی د ریاست په شمال مغربي سیمه کې لګیدلی وور 2,03,000 اکړه ځمکه سوځولې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د زمونږ د نیمه ګنټې خبری خبرونه تاسو واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنیغه اوري. د پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی کمیټې د پارټي چیرمن عمران خان نوم د پارلیمانی مشر څوکۍ او د ملک راتلونکي وزیر اعظم څوکۍ لپاره منتخب کړی دی. د تحریک انصاف مرسیال چیرمن شامی قریشی میډیا ته ویلي چې دوی په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره په کار اکثریت ترلاسه کړی دی. نور حال پې تاسو ته زمونږ همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلیمانی ډلې لخوا د عمران خان په رسمي توګه د وزیر اعظم نومولو وروسته د تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو مخالف سیاسي ډلو په ګډه د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره خوښ کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنگزیب تیر ورځ مطبوعاتو ته ویلي چې ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه شهباز شریف د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره ټاکلی. د تحریک انصاف ګوند مخالفه سیاسي ګوندونو دغه فیصله د جولای په 15مه نیټه د انتخاباتو وروسته په ټولګندیز کانفرنس یا آل پارټیز کانفرنس کې هم کړې و. په دغه غونډه کې فیصله شوې وه چې د مخالفه ګوندونو یا حزب اختلاف لخوا به د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره غړی د پاکستان مسلم لیگ نون، د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره د پاکستان پیپلز پارټۍ او د نائب سپیکر د پاره بعد مذهبي ګوندونو ائتلاف یا متحده مجلس عمل نه غړی منتخب کوي. میرمن مریم اورنگزیب زیاته کړې ده چې ټول مخالفه سیاسي ګوندونه په دې راضي شوي دي چې په اسلام آباد کې بعد پاکستان انتخابي کمیشن بهر احتجاجونه پیلوي او په دغه احتجاج کې به په پاکستان کې په مطبوعاتو لګیدلي بندیزونو یا سنسرشپ پر ضد هم مظاهره کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 15مه جولای پاکستان کې ترسره شوو انتخاباتو کې په مرکز او خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او هڅه کوي چې د مرکز په شمول پختونخوا او پنجاب صوبو کې هم خپل حکومتونه جوړ کړي. د دوشنبه په ورځ په سرخار اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د پارلیماني ډلې غونډه د عمران خان په مشرۍ کې شوې چې په کې په یو خلو عمران خان د خپل ګوند د خوا راتلونکي وزیر اعظم نومول شوې. تحریک انصاف ګوند داوه کوي چې د آزادو غړو دوی سره د شاملېدو وروسته یې مرکز کې د غړو شمیره 115 ته رسیدلې ده، خو د وزیر اعظم په توګه به عمران خان ته 104 غړي رای ورکوي چې هغه کې د تحریک انصاف ائتلافیان، خزینه او اقلیتي غړي هم شامل دي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودري ویلي کچره د بلوچستان نېشنل ګوند ملاتړ یې ترلاسه کړو نو بیا به یې د ملاتړو غړو شمیره 100 ته ورسیږي چې په دغو رایو عمران خان ښه په اسانه وزیر اعظم جوړېدی شي. پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا صوبه کې هم ښکاره اکثریت ترلاسه دی او په یوازې سر حکومت جوړولی شي، خو په پنجاب ایالت کې بیا پاکستان مسلم لیگ نون ګوند اکثریت ترلاسه کړی او تحریک انصاف ګوند هڅه کوي چې د نورو ګوندونو او آزادو غړو په ملاتړ خپل شمیره د مسلم لیگ نون ګوند ناسه واکړي او په پنجاب کې هم خپل حکومت جوړ کړي. پاکستان تحریک انصاف دعوه کوي چې په پنجاب کې هم ورته 104 غړو ملاتړ ترلاسه دی، خو مسلم لیگ نون ګوند بیا اعلان کړی چې په پنجاب کې به هغوی خپل حکومت جوړوي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. دیتا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
دا وخت د دنیا د ډیرو ملکونو سترګې د پاکستان نوی مشر عمران خان ته دي چې دی به قسمه قسم لانجو کې غیر پاکستان څنګه وړاندې رواني. نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې هم په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د عمران خان لومبه ازمیخت د پاکستان مرسفن معیشت. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د تیرې میاشتې په متنازعه انتخابونو کې د کامیابیدونکو پارټۍ تحریک انصاف مشر عمران خان ویل ویلی دی چې د پکم اورد وزیر اعظم جوړ شو نو د پاکستان د ریخي ریخي معیشت د بیا ګنڈلو کار ته به لاس اچي. مضمون لیکي چې د پاکستان موجوده تجارتی خساره د 300 ارب ډالرو یو خطرناک حد تر رسیدلې ده، ځکه چې د ملک نه بهر ملکونو ته کیدونکو برآمدات په ټپه ولاړ دي. هر کله چې د بهر ملکونو نه د درآمدات یو بهیر په پاکستان رامات ته د کمو د لاس چې پاکستان کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې د امروزه استعمال د سیزونو خریداری د عام وګړي د وسنه بهر شوې ده. د پاکستان په 40 کروڑ آبادی کې صرف 100,000 خلک ټیکس ورکوي. بل طرف ته ترهګرو ته د پاکستان په لاره د تلونکو پیسو د لارو چارو په بندولو کې په پاتې راتلو پاکستان د عالمی مالیاتی ډلې د شکمنو ملکونو په فهرست کې لیکلې شوی دی. په داسې حالاتو کې به نوي وزیر اعظم لا سکول وي. مضمون لیکي چې پاکستان د چین او د عالمی مالیاتی پنګې ترمنځ هم ګیر دی، ځکه چې پاکستان د خپلو مختلفو درنو تعمیراتي منصوبو لپاره چین نه په اربونو ډالر قرض اخلي. پاکستان کی د چین اقتصادی منصوبو پاکستان د خسارې د جوړی کندې په غاړه ودرولې دي. پاکستان باندې قرضې دومره خطرې دي چې اوس ور سره د واپسی اداګۍ لپاره هیڅ پیسې نشته. په دې سبب پاکستان سره IMF ته د قرض لپاره د خواست کول نه سیوا بل چاره نشته، او قرضه به هم د کال 1980 نه را پدې خو د اخیستونکو ټولو قرضونه یو په 12 زیاته اخلي اله به چرته کار روانيږي. خو په دې حالاتو امریکا خوشحاله نه ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو عالمی مالیاتی پنګ IMF ته خبرداري ورکړی دی چې پاکستان له قرض ورنکي، ځکه چې پاکستان په دې ځان د چین د قرض نه خلاصي. دا خبره دی معلومه وی چې د IMF په غاله کې زیات رقم تل د امریکې پروت وی. په دې سبب د IMF په فیصلو د امریکې زیات اختیار وی. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ټولو بې خوندو حالاتو باوجود د پاکستان معیشت تیر کال د 15% نه زیاتې درجې ته اوچت شوی و. یو نامتو اقتصادي ماهر محمد سهیل وایي چې حالات ښه نه دي. دی وایي کېدی شي چې اقتصادي پرمختګ په تندکونو شي، د منافع شره به اوچتېږي او نتیجه به سخت ګرانی وي. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان کې په مالی حالاتو اختیار لرونکي سیټان عمران خان خوخی، ځکه چې څنګه د د پارټۍ د غټات خبرونه په خورېدو شو ورسره سم د ډالر نرخ پر راکوزېدو شو او د پاکستان سټاک بازارونه په خطو شول. اخبار لیکي چې د تیرې میاشتې په عامو انتخابونو کې د پاکستان په فوج د مداخلت کولو ډیر تورونه پوری کیږي. تجزیه نگاران وایي چې خفیه ادارو عمران خان را وړاندې کړي او د عمران خان مخالف کسان یې ناکام کړي دي. خو د عمران خان ملګري وایي چې د پاکستان دو لویو سیاسي پارټولو په دوی د بډو رشوتونو د الزامونو لګولو په سبب ماتې ورکړې ده، او اوس تنه خلک تم لري چې د ملک نه به د بډو رشوتونو نغې اوباسي او یو ډیره مساوي معاشره به قائمه کړي. د کامیابی په خپل لومبي تقریر کې عمران خان پاکستان نه د یو اسلامي فلاحي مملکت جوړولو د خپل پوخ نیت څرګندونه کړې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړی.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په داسې حال چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تحریک انصاف کوند راتلونکي حکومت جوړولو لپاره تیاری کوي. د دغه ګوند مشر او چیرمن عمران خان پلان لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره په ټول ملک کې 10 بلینه ونی ولګوي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ وایس اف امریکا تاسو ته منګه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف غړو ویلي چې ګوند یې په مکمله توګه تیار دی او اراده لري چې د حکومت پیل کولو سره سم په لومړی 10 ورځو کې د 10 بلینه ونو سونامي نومې خپل وړاندیز کړی شوی پروګرام پیل کړي. عمران خان 13 میاشتې انتخاباتو ګټلو وړاندې وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د خراب ماحول بیرته سمولو او د ځنګلونو د لارې موسمي بدلون مخه نیول به د پی ټی آی یا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په لومړی ترجیحاتو کې وي. عمران خان ویلی چې زه همیشه د صفا ماحول او ځنګلونو په حق کې پاتې شوم ځکه چې زه د وړوکوالي څخه یو ښکاری وم او ما په پاکستان کې د ځنګلي ژوند او ځنګلونو ختمې لیدلې. نوموړي زیاته کړې چې د دغې وجنه ما همیشه دا خبره په ذهن کې ساتلې چې موږ ته د ځنګلونو جوړولو او پر ځای ساتلو ضرورت دی ځکه چې ټیمبر مافیا زموږ ځنګلونه تباه کړي دي. پاکستان د نړیوالې تودوخې څخه اغیزمندو هیوادونو په پیرس کې په اووم نمبر دی او په ایشیا کې د ځنګلونو د ختمېدلو شرح تر ټولو لوړه ده. د لسیزو راهیسې د ونو کټ کولو سره د پاکستان ځنګلونه تر ډېره حده راکم شوي دي. عمران خان ویلي چې په پاکستان کې باقی پاتې ځنګلونو کې 70% په خیبر پختونخوا کې دي. نوموړي ویلي چې د سیلابونو سختې ګرمۍ او د اوږدې مودې راهیسې وچکالۍ او بارانونو په شکل کې خراب موسمي حالاتو لوجه پاکستان هر کال د شپږ بیلینو څخه تر 14 بیلینو ډالرو پورې مصرف کوي چې ورسره په هوا او اوبو کې آلودګۍ لوجه د راپورونو تر مخه نږدې 3 بیلینه ډالر هر کال اضافي زیان رسي. د کرکټ پخوانی ستوري وایس اف امریکا ته ویلي چې زموږ د راتلونکو نسلونو په خاطر د دغه ټولو مشکلاتو څخه راوتلو لپاره پاکستان دا وخت د ځنګلونو بیا لګولو یو غټ کمپاین پیل کولو ته اړتیا لري. یاد دی وی چې د کال 2013 عمومي انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند یوازې په خیبر پختونخوا کې حکومت ګټلې و. په واقع راتلو سره سم عمران خان خپل حکومت ته د 1 بیلین ونو کرلو کار حواله کړو، کم کار چې بیا د کال 2018 د اگست په میاشت کې سرته ورسول شو. ورلد وایلډ لایف فند پاکستان په نوم اداره چا چې په خیبر پختونخوا کې د ونو د کرلو د هڅو سارنه او جایزه اخیستې ویلي چې دغه پروژه د ماحول او د اقتصاد لپاره یو کامیابی ده چې پکې د اویاو څخه تر 90% پورې کرل شوی ونې شنې پاتې شوی. د دې سره سم د ځنګلاتو ځنې ماهران او کارپو هوایي چې دغه پروژه د اوس وخت لپاره یو ښه کار دی خو د اوږدې مودې لپاره باید زیان زیات وي ځکه چې په دغه پروژه کې کمی ونې لګولې شوي هغه په زیاتو اوبو انحصار کوي چې په یاد صوبه کې د خشکسالۍ سبب جوړېدلی شي. یاد دی وی د عمران خان د بیلین ټری سونامی نومې پروژه په کال 2014 کې پیل شوې وه او پرې یو سل یو کم او یا میلیون ډالر مصرف راغلی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په ایران باندې نن یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولي او په تهران یې د تشدد خوربلو او اړی ګړی پیدا کولو تورونه لګولي دي. خو د ایران صدر حسن روحانی نن خام ته په ټلویزیون باندې بنا کې ویلي نړیوال تړون نه د وتو وروستو په امریکا باندې نور اعتبار نشي کولی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار کلثوم کاکړ باندې کوي.
امریکا په ایران د سختو اقتصادي او مالی بندیزونه بیرته لګوي. دغه بندیزونه به د نهې یا سې شنبه په ورځ پیل سي. بل خواته یورپی یونین او اروپایي اتحاد د دغو بندیزونو په هکله خواشنی ښکاره کړې او ویلي چې د خپل کمپنیو به د دغو بندیزونو په وړاندې ساتنه کوي. صدر ټرمپ امریکا د نړیوال کال 2015 د تړون څخه د امریکا وباسلو درې میاشت وروسته په ایران د دې معاهدې په ترڅ کې لری کړل سوي اقتصادي بندیزونه لګوي. په ایران د نوي بندیزونه به د ایران په ګړ شمیر صنعتونه ولګول سي چې پکې د ایران د ګاډیو جوړولو صنعت، سره زر، کوئله یا سکاره او د فولادو په کاروبار شامل وي. همدا ډول به د ایراني کرنسی باندې هم اغیز پریوزي او ایران به نسي کولای چې امریکایي ډالر په بازار کې واخلي. صدر ټرمپ زیاته کړه چې د نومبر د 15 نیټې څخه به د ایران د انرژي په برامداتو هم بندیزونه ولګول سي او هم دا ډول د ایران مرکزی بانک سره برنی مالیاتی ادارو سوداګرۍ او کاروبار باندې به هم اغیز پریوزي. صدر ټرمپ د امریکا د نیوجرسي ایالت کې خپل د چټۍ یا رخصت په وخت یو ربیا د ایران سره سوي د کال 2015 نړیوال تړون باندې نیوکه کړي او دا یو خطرناک او اړخیزه تړون بللې. او وایي چې د دې تړون تر مخه موږ خپل هدف یا مقصد ترلاسه کولو کې پاتې راغلو، او زیاته کړه چې دغه تړون تر مخه ایران د نیوکلیي وسلو جوړولو مخه نه نیوله. صدر ترامپ ویلي چې د دې تړون د لاسلیک کېدو را په دیخوا د ایران په جاریت کې ذاتوب لیدل سوی. صدر ترامپ زیاته کړه چې ایران کم فنډز ترلاسه کول، په هغه به نیوکلیایي میزایل جوړول، ترهګرو سره به مالی مرستې کولې، او په منځني ختیځ کې د تیلو د شخړې لپاره کارول. صدر ترامپ زیاته کړه او نن چې ایران امریکا او زموږ اتحادیانو ته دړکې ورکوي او نړیوال مالی سیستم کمزوري کوي او په ټوله نړۍ د ترهګرو ملاتړ کوي. د ایران صدر حسن روحانی د ایران په سرکاري ټلویزیون خپله وینا کې ویلي چې په امریکا باور نسی کولای، ولې چې امریکا د نړیوال تړون څخه وتلې، او دا په داسې حال کې چې د دې تړون لاسلیک کړي نور هیوادونه د دې تړون ملاتړ دي. صدر روحانی زیاته کړه چې تهران هره شخړه په سفارتي توګه په حل کولو باور لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په ایران د نوي بندیزونو لګولو باندې مبارکي ویلې او ویلې دا د اسرائیل، امریکا، سیمې او ټولي نړۍ لپاره یو مهم وخت دی. اروپای یونین چې د کال 2015 د تړون ملاتړ دی او هم د دې تړون برخه دي. یورپی یونین او اروپای اتحاد د ګولیا دوشنبه په ورځ په ایران د نوي بندیزونو په اړه خواشنی ښکاره کړي، او یورپی یونین د جرمنی، فرانس او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګاډیو بیان کې ویلي چې موږ د امریکې لخوا په ایران د نوي بندیزونو د بیا لګیدو باندې خواشنی یو، او په دې وخت کې یورپی یونین د دې لپاره چې دغه امریکایي بندیزونه اغیز کم کړي نو یو قانون یې برابر کړی چې دا به د نهې یا سیشن به په ورځ پیل سي. دغه یونین ویلي چې د دې نوې قانون به یورپی کمپنۍ امریکایي بندیزونو له تاثیر څخه وساتي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ګول پورز صدارتي هغه حکم چې د ایران پر ضد دی اقتصادي بندیزونه پر ځای کړی شي د واشنگټن او د انکارې ترمنځ اختلافونه زیات کړی دي. ترکی وایي چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په ایران باندې یو اړخیزه بندیزونه باندې عمل کول د دوی لپاره دوی د دې بندیزونو باندې عمل کولو پابند نه دي، کوم چې دغه دواړه هیوادونو ترمنځ اختلافات نور هم زیات کړي دي. نور حال په وایس اف امریکا رپورت کتاب سازمنګا همکار اشفاق مومن باندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د صدارتي حکم لاندې په ایران د نوو بندیزونو سره د ترکیه او امریکا ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. ترکی په دې خبره تکرار کوي چې د صدر ټرمپ دغه خود سره ګام به د دوی د ریس بدل نه کړي. د دې بیان سره د ناتو دواړه ایتلافي ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د سیوا کېدو امکانات پیدا شوي دي. د امریکا ستر چارواکي ویلي موږ به په ایران بندیزونه په سختۍ سره پر ځای کوو او دغه به د هغه شرکتونو، بانکونو او حکومتونو لپاره غټ امتحان وي د چا سره چې دوی کاروبار کوي. دغه چارواکي وایي چې په دې بندیزونو کې موږ بیخي سنجیده یو، او صدر ټرمپ په دې اړه موږ ته سخت امر کړی چې څنګه به دغه موږ کوو. دغه بندیزونه به د نن نه عملي کیږي او په لومړي پړاو کې به د مالی چارو په لړ کې راکړه ورکړه او په ایران د مسافری جازونو ورخرسول هدف کیږي. د نومبر په میاشت کې به د ایران انرژي په خرڅولو د بندیز ګام عملي کیږي. د ترکیه خارجه وزیر مولود کاوسوګلو د امریکا بندیزونو د منلو نه انکار کړی دی او ویلي دی چې ترکی صرف د نړیوالو لوازنامو پابند دی. ترکی د ایران یوازینی کلک کاروباري ملګری دی او دغه ملګرتیا د خپل غوره اقتصاد لپاره مهمه ګڼي. د ایران ګیس او تیل د ترکیه انرژي ضرورتونه پوره کولو لپاره زیات ضروری دي. د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې ایران نه ترکیه 1,00,000 بیرل تیل هر ورځ راوړي، کوم چې د ترکیه یو کم 50% درآمدات جوړیږي. په استنبول کې د قادر خاص یونیورسيټي د نړیوالو چارو ماهر سولي اوزیل وای چې د ترکیه اقتصاد د سخت وخت سره مخ دی او د ایران نه دغه درآمدات د دوی لپاره انتهایی ضروری دي. که د ایران نه ګیس او تیل اخستل ترکیه بند کړي او د بل کوم ځای نه ورته په لاس نه راځي، دا به د ترکیه اقتصاد بیخي شل کړي. دی وایي چې نو دغه یوه غټه ستونزه ده او وخت ډیر کم دی چې پکې دغه ستونزه حل کړی شي، او بیا داسې وخت دی چې دواړه خواوې یعنی امریکا او ترکیه په یو بل باور هم نه کوي. د ترکیه او امریکا د خرابو اړیکو وجه بلخه اختلافونه دي. تیر هفته د یو امریکایي پادری انډریو برنسن په ترکیه کې قید کولو باندې امریکا د ترکیه په دوو وزیرانو بندیزونه لګولي دي. په برنسن د ترخګرۍ تورونه دي او په خپل کور نظر باندې. په جواب کې ترکیه د امریکا په دوو چارواکو د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. څیړنکار وایي چې امریکا به په ایران د بندیزونو پر ځای کولو لپاره ترکیه په دې باندې آماده کوي چې د ایران نه تیل او ګیس اخستل بند کړي. تیره میاشت د امریکا د خزانې وزارت کې د ترخګرو مالی مرستو د تړلو د چارو مرستیال مارشل بلنګسي د خپل یو پلاوي سره انقره ته تللی و، چرته چې ده د ترکیې د چارواکو او کاروباریانو سره په دغه موضوع باندې خبرې وکړې. هغلی بلنګسي دغه ناسته کې شوې خبرې مثبته وبللې، خو یو بل چارواکی چې دغه خبرو کې موجود و وویل چې خبرې اسانې نه وې. د ترکیې نه یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې امریکا ترکیې ته د سعودي عرب نه د تیلو اخستلو مشوره ورکړه، خو دغه خبره ترکیې ونه منله ځکه چې د سعودي عرب نه تیل راوړل ترکیې ته قیمته تمامېږي او په معیار هم د ایران د تیلو برابر نه دي. بلخوا په سعودي عرب ترکیې باور په دې هم نه کوي چې دغلته ستراتیژیکي ستونزه د دواړو ملکونو ترمنځ موجود ده. د ترکیې سبا ورځپاڼې یو نائب مدیر انور سیویک وایي چې ترکیې د ایران نه په پایپ لاین کې تیل راوړي، کوم چې ډیر ارزان او اسانه دي. د دې سره سره څوک به د دې ضمانت ورکوي چې د ترکیې لپاره د سعودي عرب ناوړه رویې باوجود به د تیلو لیږل په مناسبه بیه جاري وساتل شي. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما چې کله په ایران بندیزونه لګولي وو نو ترکیې ته یې پکې رعایت ورکړی وو. خسړینکاران وایي چې ترکیې د امریکا د بندیزونو هیڅ پروا نه وکړې او د ډالرو پر ځای یې د سرو زرو په بدل تیل د ایران څخه اخستل. ترکیه په دغه وخت کې د نړۍ لوی د سرو زرو د درآمد او برآمد کولو ملک وو، خو بیا د سرو زرو په بدل د ایران نه د سودا په کولو امریکا بندیز ولګاوه. د روان کال په سر کې د ترکیې یو بینک چې حال نومیږي یو چارواکی د ایران سره د کاروبار په کولو نیویارک یو عدالت کې تورن کړی شو. د امریکا خزانه وزارت په دغه تن د یو درنې جرمانې په لګولو غور کوي کوم چې عربونه ډالره کېدی شي. څیړنکار وایي چې د دغه بینک خلاف دا جرمانه د امریکا لخوا ترکیې ته خبرداری ورکول دي چې په ایران د بندیزونو سرغړونو کوونکو خلاف څه هم کېدی شي. د دواړو ملکونو ترمنځ د دغه تاوتریخوالي د سوا کېدو وروسته د ترکیې د ونډو بازار هم ډیر اغیزمن شوی دی او نن په دویم وار باندې په تاریخ کې زیات ښکته تللی دی.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.